السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه د کابل کې د ماځیګر سلور بجې شپې په یو بل یو ساته پښتو خبری خبرونه کې موزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. دې خبرونه د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري و بوري په دې خبرونه کې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوې عمومي قومندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. همداراز په افغانستان کې د ملګرو د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې په تیره میاشت کې نږدې 900 افغانانو ته مرګ ژوبله او وخت د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ تازه خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر درالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پایلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه، او دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې زورورې چاودنې شوې. بشپړ خبرونه. د 209 شاهین قول اردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر د رالوېدو په پیښه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مړه شوي دي. د شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی نن ازادۍ راډیو ته وویل دا د قول اردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنې ته روانه وه، خو سمدستي له الوتو وروسته د تخنیکي ستونزو له کبله نسکوره شوه.
بعد از برخاست از
میدانچه قول اردو د شاهین قول اردو ل دګره ل الوتو وروسته د هلیکوپټر ته تخنیکی عرضه پیښه شوه، او ل 15 یا 16 متره لوړې ارتفاع پر ځمکه ولګیده چې په نتیجه کې دوه امنیتی سرتیری او یو پیلوټ چې بهرنۍ تابعیت درلود و وژل شول. ښاغلی رضایی زیاته کړه چې په پیښه کې همدارس دوه نور افغان سرتیری او یو بهرنۍ پیلوټ هم تپین شوی. د شاهین قول اردو ویاند وویل تر اوسه معلومه نه ده چې دواړه بهرني پیلوټان د کوم هیواد اتباع دي. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ میلر نن خپل دنده پیل کړه. جنرال میلر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی، نن په کابل کې د قومندې د بدلون په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بلد کړي. د غوڅ ملاتړ د ماموریت پخوانی قومندان جنرال جان نیکلسن چې په غونډه کې حاضر وو، یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر اړتیا ټینګار وکړ او ویل په طالبانو کې لا هم داسې کسان شته چې سوله غواړي، خو د نورو کسانو لخوا جګړې ته هڅول کیږي. هغه له طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنه ومني. جنرال میلر په هغو امریکایي پوځیانو کې شامل و چې په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د پرځولو د عملیاتو لپاره افغانستان ته واستول شول، او لس کاله وروسته یې د پخواني ولسمشر براک اوباما د هغې پالیسۍ په ترڅ کې د ایسف په چوکاټ کې خدمت پیل کړ چې د وسلوالو طالبانو د ځپلو لپاره یې افغانستان ته 30,000 امریکایي سرتیري واستول. افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي. په کونړ کې د 201 سیلاب قول اردو د دوهمې لواء قومندان میرویس ساپی تېره ورځ د څوکۍ ولسوالۍ په دیوګل سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال ته وویل چې دا عملیات له تیرو څلورو ورځو راهیسې روان دي، او تر هغه به دوام وکړي چې دا سیمې د داعش او نورو تروریستي ډلو له وسلوالو تصفیه شي.
عملیات د عمل لري تر څو چې وکړو دغه بېرحمه پایده له منځه یوسو او تر څو خلکو ته سوله ییز ژوند میسر وو. بلن داعش زموږ سره داخل د جنګ ده. هر څوک چې د افغانستان د استقلال د تمامیت ته ځي، د افغانستان د کلتور عناناتو خلاف عمل کوي، دغې سره موږ جنګ ته کار سوځي.
د سیلاب قول اردو د دوهمې لواء قومندان همدرز ویل چې دا عملیات د خلکو په غوښتنه شوي، او په ترڅ کې له هوایي ځواک څخه هم کار اخیستل شوی. لآزادۍ رادیو خبرونه اوري. دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیر شپه زورونه چاودنه وشوه. څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حمله بولی، خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرنی سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکی ستونزو لپاره چاودنه شوې دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې مشر رامي عبدالرحمن نن فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د المزه په هوایي ډګر کې چې یو غرنۍ سلاکوټ دی، احتمالا د اسرایلو توغندي لګیدلی دي. ښاغلی عبدالرحمن همداراز وویل چې د چاودنو مرګ ژوبله هم پیښه کړې، خو د شمیر په اړه یې د څه ونه ویل. ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي. د ایران د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی بهرام قاسمی ویلي چې دا ډول جالی او بې معنا خبرونه پرته له دې چې د ایران بهرنی اړیکې په تیره بیا له ګاونډیانو سره اغیزمن کړي بل هدف نه لري. رویټرز آژانس د جمعې په ورځ د دریو ایرانی چارواکو او د یوې عراقي او دوو لویدیځو استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړ چې ایران خپل د لانډ واټن ویشتونکي بالستیک توغندي په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې خپلو متحدانو ته لیږلي. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې ایران په عراق کې له خپلو متحدانو سره د دې ډول توغندیو په جوړولو کې مرسته کړې. اورستای خبر په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنل چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېختو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکي عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي. ائتلاف دا خبره پرون شنبه وروسته له هغه وکړه چې د نړیوالو لخوا پر فشار زیات شو څو د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. په دې جګړه کې چې درنیم کاله پخوا پیل شوی تر اوسه نږدې 10,000 کسان چې ډیری ملکیان دي وژل شوي. سعودي عربستان او سنی متحدان په یمن کې د ایران له ملاتړ څخه له برخمنو حوثي اغیانو سره جنګیږي. د مرکز سنا په ګډون د شمالي یمن ډیره برخه د حوثیانو په ولکه کې ده.
زموږ غږ له آزادي راډیو نه اورئ درنو دوستانو. خبرونه مو واورېدل دا او نور تاوده مسایل که غواړئ چې زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ نو پته مو ده آزادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. په همدې اړه د نړیوالو اړیکو له کارپو انتظار خادم سره هم غږېدلی یو.
لومړی دا چې د
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په ټول افغانستان کې کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي.
نور مطالب هم لرو پروانه خبرونه کې د نن ورځې د سپورت له حاله به خبر کو. په بهرنیو مسایلو کې اور چې د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر امرسته هم لغوه کړ چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. د خبرونه دوه منیمای انصاف پلټه کې او د ورکو شوی وزانو خبرونه ته ځنګړي شوی ده. لا آزادي رادیو سره پات شي. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوی عمومي قمندان سکاټ میلر وایي د سولې لپاره په وسلوالو مخالفینو پوځي فشار هم ضروری دی. نوموړي چې نن په افغانستان کې خپل دنده پیل کړه همدار از ډاډ ورکړ چې دغه هیواد به هیڅکله د وسلوالو په خوندي پټنځای بدل نشي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د بهرنیو ځواکونو د نوي قمندان د معرفي په غونډه کې د تروریزم په وړاندې جګړه کې د بهرنیو ځواکونو رول مهم او د قدر وړ وباله. حدیث پردیس نور حال راکوي.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر وایي تروریستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. دغه امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې.
We must ensure terrorists can never use Afghanistan as a safe haven to threaten the world.
دوی وی باید په تروریستانو فشار دوام عمومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به زه دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همداراس له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاټ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړپوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو استازو هم ګډون کړی و. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستې ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاټ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاد غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. د ښاغلي محب خبره افغانان به د سولې او ثبات د ټینګښت د عدالت د تامینولو او د خیر راتلونکي لپاره له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. دوی ښاغلی میلر مونږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. مونږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسېدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي. نوموړي دغه شان د سولې وروستیو هڅو ته په اشارې سره وویل چې افغانستان تر بل هر وخت زیات د سولې ټینګښت ته نږدې شوی دی.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وام اورېدل په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان سکاټ میلر ویلي د سولې لپاره په وسله والو مخالفینو پوځي فشار هم ضروري دی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي قومندان وایي چې نوي قومندان باید د جګړې پر ځای په سولې ډېر تمرکز وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له افغان کارپوه انتظار خادم سره مرکه کړي او نوموړی په سر کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان د بدلون په اغېزو باندې غږیږي.
لومړی دا چې د ایساف کمانډر باید د وخت نه بدل شوی که لازمه ده و چې کوم مسال چې دوه کاله مخکې شروع کړي و دوی باید پای ته رسولی وي. سره د امریکا په اصولو کې کمانډران تبدیل په دومره موده کې کېږي، مګر حساسیتونه درته معلوم و. نو قومندان چې راځي که څه هم په دغه رسمه و نه هم کلونو کې په افغانستان کې و جنرال میلر، ولې بیا به حالاتو سره اشنا کېږي. لومړی خو دغه د قومندان بدلېدا په خپل ذات کې یو ستونزه ده. دغه مسله دا ده چې ټول قومندانانو خبرې وکړي یو سولې باندې متمرکز دي، که هغه افغانستان زی او د ټرمپ پالیسي هم د دې جواب کوي چې باید د سولې پیغام له ځان سره ویسي او د سولې پیغام افغانستان ته پرېږدي. په تېرو اتلو سکلونو چې هر قومندان افغانستان ته راغلی دی، دوی آغاز له همدغه ځای و چې مخکني قومندان نظامي ستاژي ناسمه وه، زه د نوي پالیسۍ سره راغلی یم، نوي تعهد سره راغلی یم. د فکر کوم چې د جګړې تداوم په افغانستان کې یا د جګړې ګټلو مسله په افغانستان کې نور باید د بحث خبر نه وي.
خادم صاحب، د قاطع ماموریت نوي قومندان عین زمان کې د سولې په مسلې باندې تاکید درلوده، خو دا خبره مو کړه چې د سولې د ټینګښت لپاره پوځي فشار ضروري خبره ده. څه فکر کوئ چې دغه خبرې په خپل ذات کې یو نوې تناقض نه لري یا نه لیدل کیږي پکې؟
که چې د نړیوالو سره خبرې کولې په امریکا کې هغه دوه خبرې وکړي چې القاعده او طالبان مسلمانان دي او طالبان سره موږ سره تړاو ته ورته دندار چې لېونی جامع نظامي جنرال کوم څه توقف ولې شغه لسکل شرکه لدی شکل یې وازی د توپ سره په څوې په وژلو باندې په ماتولو باندې هغه روکتي لاون ټول خبره ورته د اصلن غیر متوقع ده. نو اشته هم جنرال باید دا خبره وکړي خود امریکا په نورو ادارو کې باید د دې غیر راشي خلیزان کړي او قاطع د سولې پیغام سره شي ریسپانس کوي. پمپیو او هغه څنګه چې ډیپلوماسي مسولیت لري هغه باید
او روسي پښتنه مې دا کوله چې جنرال نیکلسن چې نن رسمندان د پای ته ورسیده د خدای پامنې په خبرو کې دا خبره وکړه چې په افغانستان کې باید دغه جنگ پای ته ورسیږي او تر بل هر وخت مونږ د سولې ټینګښت نږدې شو یو. وختل مې تاسو نظر واخلم چې څه داسې عمده مسایل شته چې دغه امریکایي جنرال چې اوس د نن پای ته ورسېد دومره د سولې ټینګښت ډیر خوشبينه کړي؟
له یو کال دې وختي د سولې دراسه د پاره تر بل هر چا ډیر خوشبينه ما ترامپ ترشي تر خپل قاطع کاری ترامپ د افغانستان د جګړې پای غوړي تاسو ول چې ماتس اعلان وکړ چې پاکستان ته مدرسې باندې نور ډالر بند کړل، په پاکستان کې نوې حکومت رامنځته شوې دي. افغانستان انتخابات نږدې دي، ولسمشر غني بیرته او شرطه اصول مذاکرات وړاندیز وکړ طالبانو ته، او طالبان هم په دې باندې پوهېږي چې سل کاله جګړه نش کولی. نو ښه خبره دا ده چې وروسته جګړه پای ته رسېږي، اصول خبره ده چې مخکې راشي، عام او رواني لحاظ باندې خلک سولې ته جوړ دي. نو ډېر خنډونه نشته دی، ولې یوازې د حکومتونو ترمنځ او د چارواکو ترمنځ تفاهم او تعادل خبره ده، دوی به سرکینو ترمنځ باندې یو اصول راشي.
د سیاسي چارو افغان کارپو انتظار خادم
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په افغانستان کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 13 میاشت کې نږدې 900 ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه ډلې مسؤول عزیز احمد تسلوی د اګست د میاشتې د اندازه شمیره په 13 شپږو میاشتو کې لوړوالی ښیي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا وایي دغه مرګ ژوبلې مخنیوی د جنگ د ښکېلو خواوو په پاملرنې او د استخباراتي تکتیکونو په رعایت کېدلی شي چې دا وخت ورته پام نه کیږي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د 13 میلادي میاشتې راپور ښیي چې د اګست په میاشت کې څه باندې 216 ملکی افغانان وژل شوي او 1540 نور ټپیان شوي دي. د دغې ډلې مسؤل عزیز احمد تسل د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دا شمیرې د روان کال د بلې هرې میاشتې په پرتله ډیروالی ښیي. نوموړی د جنگ د ښکېلو خواوو په تېره هم له طالبانو او افغان حکومت څخه غواړي چې په جګړه کې د ملکی وګړو د خوندیتوب قوانین مراعت کړي تر څو تلفات د ډیرېدو پر ځای راکم شي.
د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنې ګروپ 13 اگست میاشت کې چې ریپورت چمتو کړی دی، په ټول افغانستان کې څه کم 800 کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده، چې په دې کې 216 کسان شهیدان شوي دي او 1500 نه زیات شوي دي، زخمیان شوي دي.
د مرګ ژوبلې د شمیرې د افغانستان په 19 ولایتونو کې ثبت شوې دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې د درجه بندۍ لمخې رامنځته شوې مرګ ژوبله تر ډېره د انتحاري حملو، مخامخ جګړې، ماینونو او هدفي وژنو له کبله رامنځته شوې ده. د شمیرې داسې وخت لوړوالی ښیي چې د 13 اګست په میاشت کې غزنی د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو شاهد وو. په کابل کې د موعود په نوم په یو ښوونیز مرکز او لاغې مخکې د ګردیز په یو جومات کې انتحاري حمله هم د دغې میاشتې خونړۍ حملې ګڼل کیږي. د راپرونو لمخې پر ښوونیز مرکز انتحاري حمله کې 19 کسان وژل شوي او 95 نور ټپیان شوي وو. د پکتیا په یو جماعت کې په انتحاري حمله کې بیا 29 کسان وژل شوي وو او 45 نور ټپیان وو. د دغو دواړو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیسته. له دې سره د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که ښکېلې خواوې د ملکي وګړو د خوندیتوب خاطر تکتیکي او قانوني عمل وکړي، تر ډېره د ملکي وګړو مرګ ژوبله راکمېدای شي. د دوی له ډلې فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ول
قسم دا کار دومره ستونزمن او مشکل نه دی. او یو صورت کې چې زموږ امنیتی قوتونه یا هغه قوتونه چې په جګړه کې برخه لري او خصوصا کشفي نفرې ښه قوي وي او دقیق وي، نو بیا کېدای شي چې جلوګیری هم وشي او حتی دغه مرګ
دی. وایي کلیو، بانډو او ښارونو ته د جګړو د رسېدو مخکې امنیتي او دفاعي تدابیر بل هغه غوره تکتیک کېدای شي چې په روانه جګړه کې د ملکی وګړو خوندیتوب څه یقیني کړي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، اوس هم ورځو کونړ ولایت ته. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دیوګل کې له تیرو 4 ورځو راپدې خو پوځي عملیات روان دي. دغه ولایت کې د ملي اردو مسؤلین وایي تر اوسه یې د داعش یا اسلامي دولت ډلې 23 تنو ته مرګ ژوبله اړولې او زیات کلي یې یاد ډلې پاک کړي دي. دغه درې ته د ازادي راډیو خبریال رهولان وری تللی او پاړه ادارا پور برابر کړي.
د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې په چمبیل کې تیر مازیګر د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لیوا قومندان میرویس ساپی ازادي راډیو ته وویل د خلکو په غوښتنې پوځي عملیات پیل کړي چې تر دې دمه په هوایي بمباری او توپچی بریدونو کې د داعش درویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده. ساپیا وایي تر دې دمه افغان ځواکونو او ولسي وګړو ته په روانو هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې ځاني زیان نه دی اوښتی او روان عملیات به تر هغې دوام وکړي چې تر څو سیمه له داعش پاکه شي. که څه هم چې له سیمې اکثرو کسانو خپلې کورنۍ ویستلې، یو نیم کس په کورونو او یا هم د افغان ځواکونو په خوا کې ښکاري او داسې معلومیږي چې د جګړې د پیل کېدو ویرې ترې زړونه ویستلي، خو بیا هم هلته د افغان ځواکونو په تګ خوښ دي.
موږ مدابر د اوسېدونکو چمبیل کلي، موږ امنیتي ځواکونه ډېر خوشحاله، موږ ډېر تر خوشحاله د تر اوسه چا ته زیان نه در رسېدلی، نه مالی نه جانی د شخصي خلکو. دلته راغلي تلاشي کوي، زنانه یو طرف ته کوي، کورونه تلاشي کوي، ښه په رویه ښه په خوشحالۍ، موږ دونه ډېر خوشحاله او ډېره مننه دینه که وار وخت باید راشي.
د دیوګل درې له خولې څخه د جګړې تر لومړۍ کرښې پورې ځای ځای ټانکونه، رینجري او پوځي امبولانسونه ولاړ دي. سرتیري وایي له خلکو او خاورې څخه د دفاع دپاره هرې قربانۍ ته چمتو دي. ډګرمن رحمت الله قادری وایي
دا ساحه درې دیوګل تر ساحه کنډې پورې دا ساحه هم والې ده، د دشمن نه ختمه کړې ده. ولس خلکو ته دا ډاډ ورکوم چې مونږ اردو ملي ځواکونه چې ژوندي، هیڅ وخت نه دشمن کولای شي چې زمونږ وطن ونیسي او نه درې دیوګل ونیسي. مونږ غواړو تر چالسه پورې هم عملیات وکړو.
خلک بیا شکایت کوي چې هر کله پوځي عملیات ترسره شي، ملکي وګړي او افغان ځواکونه پکې مالي او ځاني زیانونه وګالي، خو د عملیاتو پای ته رسېدو وروسته نیول شوي سیمې بیرته خالی او وسلوالو مخالفینو ته بیا پریښودل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو سیمه ایزه مسله. د امریکا دفاع وزارت له پاکستان سره هغه 300 میلیونه ډالر مرسته هم لغوه کړه چې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې و. له دې مخکې هم د امریکا کانګرس پر پاکستان 500 میلیونه ډالر مرسته بند کړې و. پینټاګون وایي پر پاکستان دغه مرسته د دې لپاره بند کړې چې د هیواد د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د امریکا دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د هغو 300 میلیون ډالرو مرستې د لغوه کولو پریکړه کړې چې مخکې د سخت دریځو په وړاندې د دې هیواد لخوا د کافي اقداماتو د نه کولو په خاطر ځنډول شوې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ په نوم صندوق سره دا او نورې مرستې د روان کال په لومړیو کې ځنډولې وې. د ترامپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې ولس کلنه جګړه پر مخ وړي. پاکستان دا تورونه ردوي. د دفاع وزارت ویاند ګرمن کان فاکنر د شنبې پر ورځ وویل چې دغه پاتې 300 میلیون ډالر به بل ځای مصرف کیږي، ځکه پاکستان د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د ملاتړ لپاره پریکنده اقدامات نه دي کړي. فاکنر وویل که کانګرس تایید کړي پینټاګون به دا 300 میلیون ډالر پر نور بیړنیو لومړیتوبونو مصرفوي. د زیاته کړه چې روان کال په لومړیو کې کانګرس پر پاکستان د ائتلاف د ملاتړ د صندوق په چوکاټ کې 500 میلیون ډالر نور مرسته هم بند کړې وه او د دغې نوې مرستې له لغوه کېدو سره ټولې 800 میلیون ډالر مرستې له پاکستانه ګرځول کېږي. پینټاګون له پاکستان سره د مرستو د لغوه کېدو اعلان په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوې درې ورځې وروسته، یعنې د سپتمبر په 15مه به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له اسلام آباد څخه کتنه وکړي. له هغه سره به په دې سفر کې د امریکا د پوځ لوی درسیس جنرال جوزف ډانفورد هم ملګری وي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس د تېرې پنجشنبې په ورځ وویل چې کله چې امریکایي چارواکي د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان او نورو چارواکو سره ګوري، د سخت دریځو په وړاندې مبارزه به د خبرو اساسي برخه وي. ماتس پاکستان ته په سفر کې له پومپیو سره ملګرتیا نه کوي، خو د راتلونکي اونۍ په پای کې به د هغه سیال هند ته له پومپیو سره په سفر کې ملګری وي. دوی دواړه به له خپلو هندي سیالانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. پومپیو له اسلام آباد څخه دغه کتنه په داسې حال کې ترسره کوي چې د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره د دې د تیرې اونۍ د ټلیفوني مکالمې هغه بیان چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی و د پاکستان غوسه راپارولې وه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې پومپیو له عمران خان سره دا مسله راپورته کړې چې دا ډېره مهمه ده چې پاکستان د ټولو هغو ترهګرو ډلو په وړاندې چې د دې هیواد په خاوره کې فعالیت کوي جدي اقدامات وکړي او هم د افغانستان د سولې په پروسه کې مهم رول ولوبوي. خو اسلام آباد ویلی چې په دې خبرو کې د تروریزم مسله نه ده یاده شوې. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وروسته وویل چې د امریکا حکومت پر خپلو خبرو ولاړ دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روان کال په لومړیو کې په یوه ټویټر کې ولیکل چې متحدو ایالتونو په تیرو څه باندې 15 کلونو کې په سادهګۍ سره پاکستان ته څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ورکړې چې په بدل کې موږ ته له درواغو او چلول پرته بل هېڅ څه نه دي راکړي او دوی داسې فکر کوي چې زموږ مشران احمقان دي. ترامپ زیاته کړه دوی هغو ترهګرو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی چې موږ یې په افغانستان کې تعقیبوو نور بس ده. په تېره مارچ میاشت کې یو امریکایي چارواکي وویل اسلام آباد د دې لپاره چې وښیي زموږ غوښتنو ته یې ځواب ویلی ډېر لږ څه ترسره کړي دي. پاکستان هغه تورونه چې د هېواد د تروریزم په وړاندې مبارزه کې کافي اقدام نه دی کړی او هغو سخت دریځو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې پر افغانستان حملې کوي رد کړي دي.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو وا موریدل چې پینټاګون وای پر پاکستان د غمرست د دې لپاره بند کړی چې د هیواد افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوی ستراتیژي ملاتړ نه دی کړی او د ترهګرو په وړاندې کافي اقدام نه دی کړی. خو پاکستان همیش دا دریس خپل کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې غنو سرتیرو قرباني ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دي. خو افغان چارواکي او امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلی لري او پر پاکستان تور پورې کوي چې په ترهګرو کې خه او بد ګوري. زموږ همکار ګولیاز د سیمایزو چارو له کارپو ډاکټر سرفراز خان سره پم دیړه مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې چې نړیوال اصلا ولې د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان لپاره نه دي خوشاله.
کدا سګوري نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو کدا سو د ګوري نو سمدینه پاکستان باندې باقاعده سره د الزامات لګیږي چې پاکستان د تر هغه یا مرستيال دی یا د ای سره مدد کوي یا د ای خلاف خپل ملک کې دنه خپل جغرافي کې دنه اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي. دا هغه کمپیوټر امداد ورکولو یا بندش لګیدلو یا کمیدلو. دا آخري خبره هم ده چې یو 22 یعنی دویش تنظیمونه دي چې هغه وینا کیږي چې هغه ترهګر دي هغه پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې داسې کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ صاحب کله راغلی دی امریکي صدر نو هغه ټایم ناغي دا وایي چې دا څنګه کېدی شي چې موږ به هم پیسې ورکو هم به موږ فوجیان عسکر باندې حملې هم کېږي او هغه حملې به داسې ځای نه ترازر کوي چې کم چې هغې هغه ورته سیف پن وایي. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته دا امداد کمیږي ودرېږي
ډاکټر سفرا صاحب دې کې دا یو پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه عناصر ختم کړي دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. نو بیا ولی امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروگرام هم جوړ شو هغه ته نیشنل اکشن پلان اگینست ټیررزم. پاکستان کې دنه خلق دا وې ټول سیاسي ګوندونه دا وې چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دي شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمون وطن کی طرح گیری دا زمون گاوند کی طرح گیری دا نو په دا د پاکستان اوس لویه مسله ده او د ختم لویه مسله ده د ریجن د سیمه لویه مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک د نه دا وزونه شته چې نه دا ختمه او گاوند کې دا وزونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل دې زموږ عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دې اړیوي چې د نېشنل الیکشن پلان لاندې په کار راتراګري ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب ک د پاکستان د امریکا د بهرنو چارو وزیر مایک پومپوي او د لوړ پوري فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 راځي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم اور سره سیړل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې کتا سو هغه کنټروورسي ته ګورئ چې کوم ټلیفون د لاسه شوی دا چې وزارت خارجه نه کوم ټلیفون غالي زموږ وزیر اعظم ته زمون وزیر اعظم دفتر یو سوی او داغي دفتر بل سوی چې په سبانې خبرې شوې نو دا زبېته نیک شګوند ګرم دا آغاز دی خان نو نو موجوده حکومت د پاره بدایو لوی ټیسټ وی ول چې دې مخکې دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکای خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اورېدل یا نه اورېدل پاغه باره کې خبره کول چې دې هغه په مینټ کول نو مال لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دي وزارت خارجه افسران په دې خبرو او من زیات خطرې کې باندې پوهیږي
د سیمایزو چارو کارپو ډاکټر سرفراز خان او چې زموږ همکار ګولیاز ورسره خبرې کولې
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو زموږ د نیم ساعته خبری مجله پم دې پای ته رسیدي وخت سلور بجې او نه ویشت دیرش دقیقې شو البته سلور نیم بجې شو په کابل کې احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي
د 209 شاهین قلوردو په قرارګاه کې د یو هلیکوپټر درالويدو په پیخه کې د یو بهرني پیلوټ په ګډون شپږ کسان مرشوي دي د شاهین قلوردو چارواکي وایي دا د قلوردو د یو قراردادي شرکت هلیکوپټر و چې میمنه تروانه و خو د ارزې له کبله نسکور شوه په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ ملر نن خپل دنده پیل کړه ملر چې د جان نیکلسن پر ځای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه په دنده ګمارل شوی په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې ناټو په افغانستان کې د بریا لپاره باید د دښمن له تکتیکونو او چاپیریال سره سم ځان بدل کړي افغان چارواکي وایي په کونړ کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو په لړ کې د دې ډلې درویشت غړي وژل شوي دي د 201 سیلاب قلودو د دوهمې لوا قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات له تیرو څلور ورځو راهیسې پیل شوي او تر هغه روان وي چې د سیمه له ترورستانو تصفیه شي دمشق ته نږدې د سوریې په یو پوځي هوایي ډګر کې تیر شپه زورورې چاودنې وشوې څارونکي دا د اسرایلو توغندوی حملې بولي خو د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په یو غرني سلاکوټ کې د یو لړ تخنیکي ستونزو له کبله چاودنې شوې ایران د رویټرز خبری آژانس هغه راپور رد کړی دی چې ګنې د هیواد په عراق کې خپلو متحدو شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي سپارلی دي او په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ومنله چې په 13 اگست میاشت کې پر یو بس په هوایي حمله کې د څلوېښتو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه نه توجیه کیدونکی عمل دی او ژمنه کوي چې د دې کار مسؤل ته به سزا ورکړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ د لوبغاړو د غوروي کمیټې د آسیا جام لپاره ولس کسیزه لوبډله اعلان کړه د لوبغاړو د غوروي کمیټې مشر نوروز منګل نن په کابل کې خبري ناشته ته ویل چې د متحده عربی اماراتو ابو هوا او مقابل لوبډلو ته په کتوې د آسیا جام لپاره لوبغاړي ملي لوبډلې ته غوره کړي دي په غوره شو لوبغاړو کې د اصغر افغان شهزاد محمدي احسان الله جنت جاوید احمدي رحمت شاه زرمتی حشمت الله شهیدی محمد نبی ګلبدین نائب نجیب الله زدران راشد خان مجیب زدران آفتاب عالم سمیع الله شینواری وفادار مومند شرف الدین اشرف سید شیرزاد او منیر احمد نمونه شامل دي ټاکل شوی د آسیا جام ورځنی سیالۍ د سپتمبر میاشتې له 15 منټې نه د همدې میاشتې تر 28 منټې پورې په متحده عربی اماراتو کې د شپږو لوبډلو په ګډون ترسره شي د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې د آسیا په المپیکي سیالیو کې نهم مقام خپل کړ افغان رګبي لوبډله په څلورو بریاو او دوو ماتو سره دغه مقام ته ورسید د افغانستان د رګبي ملي لوبډلې په دغو سیالیو کې له متحده عربی اماراتو پاکستان او کوربا انډونیزیا نه خپلې لوبې وګټلې خو له کوریا او سریلانکا نه یې ماته ومنله د لومړي ځل دی چې افغانستان د شاوخوا 500 آسیایي هیوادونو ترمنځ نهم مقام ته رسیږي په دغو سیالیو کې هانګ کانګ د لومړي مقام په ګټلو سره د سرو زرو جاپان د دوهم مقام په ګټلو سره د سپینو زرو او کوریا بیا د دریم مقام په ګټلو سره د برونزو مډال خپل کړ او د جنوبي کوریا د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا په المپیکي سیالیو کې جاپان ته په ماتې ورکولو سره د دغو سیالیو اتلولي په خپل نوم کړ دواړه لوبډلې په ټاکلو نویو دقو کې په ګول وهلو بریالي نه شول او لوبې اضافي وختونو ته لاړه په اضافي وختونو کې کوریا لوبغاړو بریدي زلوبه وکړه او جاپان ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه او د دغو سیالیو د سرو زرو مډالې وګټه جاپان د دغو سیالیو دوهم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډالې واخیست او متحده عربی اماراتو بیا د دریم مقام په خپلو سره د دغو سیالیو د برونز مډال خپل کړ. د ورزش خبرونو پای
واصل وسالو چې ورزشی خبرونه یو وړاندې کړل. اوس هم د آیا په هیدې یو بل برخه اتمت ساروان وړاندې کوي.
له مصنوعي ذهانت څخه په استفادې د لوړ کیفیت تلویزیون جوړ شو. سامسونګ کمپنۍ په آی اف ای نندارتون کې لمړنی کیو ایل ډی اته کې تلویزیون نندارې ته کېښود. دا تلویزیون کیو 900 اف این نومیږي. سامسونګ کمپنۍ وایي چې د دې تلویزیون ډیزاین له هغه څه سره توپیر لري چې مخکې اعلان کړی و. د دې کمپنۍ په وینا اوس یې په دې تلویزیون کې چې تصویر یې خورا لوړ کیفیت لري یو پایا یا ستنه زیاته کړې ده. خو د تصویر لوړ کیفیت او مصنوعي ذهانت یا ارتفیشل انټلیجنس پکې دي. پر دې سربیره دا تلویزیون په اتومات ډول هر وسیله چې له انټرنیټ سره وصل وي پیژندلی شي. همداراز نوري کیبل لري چې ویډیو کنټرولوي. د تلویزیون خبرونه، عکسونه، ویډیو او د هوا حال شي. سامسونګ تر اوسه پورې د خپل دې نوي تلویزیون بیا نه ده اعلان کړی.
زموږ غږ له ازادي رادیو نوري وخت 4:15 شوې. دوه اونیزو پروګرامونو ته نوبت رسیږي. د انصاف پلټه کې او د ورکو شوی او عزیزانو خبرونه له ازادي رادیو سره پات شي.
د انصاف پلټه کې
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کې روانه ورستی رشي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو وريدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر وو د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې. خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مده کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اورې
اورم ای صاحب بلې وو
خا زبا پختنه کوم تاسو جوابونه راکوي. روستا نیم څه دی د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
دما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نه می ټلیفون کړي.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په 15 نه کې متقاعد شوم د ګروالو ما په مابس ته لغمان کې دغه چې من کله تقاعد شو من ته د تقاعد هغه پورم راک لاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو الته وزارت داخلي من ته یو مکتوب راک دغه مکتوب په واسطه موږ ورغلو ریاست کوپراتیو ته. ریاست کوپراتیو وویل چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا 100,000,000 روپۍ ورکې دي. من به د دې په پلټه کې یو پیدا کوې د پنځه نوي نه شپږ نوي تېر شو شپږ نوي نه اوس اووه نوي تېر شو. زما په شان ډېر زیات متقاعدین د چار وخت ځي راځي او همدغسې بېرته جوابېږي.
یعنې ستاسو د تقاعد مسله ده او که نه د کوپراتیف مسله ده؟
نه موږ خو چې تقاعد شو بیا د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسې پیسې په کوپراتیف کې دي ورسئ دا پیسې واخلئ. کله چې موږ لاړو هلته هغه د کوپراتیف یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیسته هغه پرمې را وویستې د هرې میاشتې دا یې ترجمه کړې. زما پکې شخصي یو ویزر او 1500 روپۍ وی دا زما پکې شوې. نور خلک هم زما په شان ډېر زیات راتله وتله او هغوی هم د پرمې خانه پورې کړي دي پیسې معلومې دي تیار یې چپته برابرې کړي دي مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه پیسې ګرځولې په بدل کې څه درکول څه امتیازات یې درکول؟
مونږ ته هیڅ څه امتیاز نه دی راکړی، فقط دا څلور پنځه سوه افغانۍ د میاشتې ګرځولې، د میاشتې په سر چې معاش وم اخیسته دولت امر کړی و چې د کوپراتیف پیسې وګرځوي، مالی ته امر کړی و، هغه مالی دا پیسې ګرځولې.
څو کاله یې وګرځول؟
دغه د کلونو حساب ما ته معلوم نه دی، لکه چې پنځه شپږ اووه کاله دا پیسې ګرځولې دي.
ته یوازې او که نه نور سیمسان همداسې
ډېر دي وروره، ډېر دي. دا چې څنګه ته څنګه دی، دا بچارهګان ټول به شي ذلیل هم به شي ګرځي بچاره.
یعنی څه فکر کوې چې بل چا ته به یې ورکړي که نه؟
چا ته مې دي ورکړي، دغه خبره لږ جنجالي غوندې ده. ما درته عرض کوو چې رئیس د کوپراتیو پیسې خوړلې تقریبا سل میلیونه روپۍ غبنه کړې ده.
هغه اوس چیرته دی هغه رئیس چې غبنه کړې؟
هغه رئیس لکه چې نه پوهېږم ماکمې لاندې ده یا تښتېدلی ده.
نو بل څوک یې په ذهن نه دی مقرر شوی؟
کوم یو معاون شته دی او معاون د کوپراتیو شته ده هلته.
نو هغه څه وایي؟
هغه هم پیور څه ورته وایي، موږ دا کار په جریان کې اچولی ده، خبره هم تر ریاست جمهوري پورې رسولی ده، ځان په هغه او په دغه باندې تېروي، په دغه شمالي خوا ته چې ورځې ورته هلته ده ریاست کوپراتیو ته، په دغه چلمچره سړک کې ده.
دغه مشکل به هم لوړو مقاماتو ته رسولی وی که نه؟
وطن خو ګورې دغسې حال ده اوس، دا نو مګر وزیر صاحب داخلی ته ورسېږي، نور به څوک نه، نور خو داسې خلک نه شته چې مونږ تاسې ورته ووایو.
هغه هلته به هم رسولی وی که نه دا خبره؟
نو خو زه خو طاقه باندې به کله کېږي چې زه طاقه پسې ورځم، خو دا خو یو څه نه یم، ما غوندې ډېر دي، دغه مجبوریت نه مې زنګ تا ته ووایه، که مجبور نه وای زنګ مې نه وهه.
پوښتنه به یې وکړو. ښه،
کور دې ودان، ډېره زیاته مننه.
د انصاف پلټکه
دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې له عمومي رئیس ښاغلي محمد صابر سروري سره شریکه کړه. جناب سروري، د لغمان له ولایته د محمد داوود اخندزاده په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې په هره میاشت کې پیسې ګرځولي، خو اوس څلور پنځه کاله کېږي چې دغو پیسو پسې سرګردانه ګرځي. جناب سروري، دغه موضوع څنګه ده او دغو افسرانو ته به دا پیسې ورکړل شي؟
یعنی مشکل دا ده چې د کوپراتیو مشکل د اوسنی وزیر صاحب مشکل نه ده، دا د تېر شوي کالونو مشکل ده. خو خوشبختانه چې وزیر صاحب وایس احمد برمک او نوی معین صاحب اختر ابراهیمي چې راغلی ده، دغه مشکل دوی په خپل اولویت کې نیولی ده او ان شاء الله تعالی په دې باندې جدي کار روان ده. توقع دا ده چې په دې نږدې وختو کې ان شاء الله دا مشکل حل کیږي، دا زموږ په اولویت قرار لري.
جناب سروري، ادعا کوونکی وایي چې په دې قضیه ډېر کلونه ووتل، ستاسو په نظر په دې حصه کې ولې اقدام نه دی شوی؟
متاسفانه په دې تېر شوي کلونو کې مشکلات وزارت داخلي کې وو، د ټول خلکو د ټول دولت معلومات ده، خو د دغه نوي وزیر صاحب په راتلو کې او معین صاحب په راتلو کې ډېر مشکلات حل شوی ده، چې یو مشکل همدا کوپراتیو ده، دا هم حل کېږي ان شاء الله، امیدواري شته.
سروري صاحب محترم، ډېر زیات تشکر.
مانه تاسو نه.
د انصاف پلټکه
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې محمد داوود اخندزاده چې یو متقاعد ډګروال دی، وایي د کورنیو چارو وزارت د کوپراتیف ریاست ځنې کلونه کلونه پیسې ګرځولي، خو دوی ته د دغو پیسو ورکړه څو کاله کېږي چې ځنډېدلې، او د کورنیو چارو د وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري وویل چې د دغې ستونزې حلول د کورنیو چارو وزارت په لومړیتوبونو کې دی او په نږدې ورځو کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اوه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلام، ستاسو د بشپړې روغتیا او سوکالۍ په هیله دا دی بیا هم د نن ورځې د ورکوسو عزیزانو او دوستانو په لټه کې پروګرام وخت را رسېدلی او زه طاهر روشان یې د وړاندې کولو ویاړ لرم. ګرانو دوستانو، یو یادونه باید وکړم، هغه دا چې هر کله که تاسو غواړی خپل پیغام د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبت کړئ، نو لطفا درې مهم ټکي مراعات کړئ. لومړی دا چې خپل نوم او آدرس ذکر کړئ. دوهم، د هغه ورکسیوی یا پیدا سوی دوست او عزیز نوم په بشپړه توګه او د امکان په صورت کې د هغه ځینې نږدې دوستان لکه پلار، ورور او داسې نورو نومونه هم یاد کړئ. او دریمه خبره دا چې خپل د ټلیفون شمیره د یاد مه باسئ. نو که چیرې د دغو درو شانو څخه یو هم کم وي، بیا نو هغه پیغام ناقص دی. نو لطفا دغو دریو ټکو ته پاملرنه وکړئ. او په دې هیله چې ستاسو پیغامونه ناقص نه وي، رابسو لومړی به د هغه اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې کوم څوک یې پیدا کړي او یا په خپلو دوستانو او قریبانو پسې ګرځي. وروسته به بیا د هغو دوستانو پیغامونه درته واورو چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي. نو دا هم تاسو او دا هم ستاسو پیغامونه.
هلو، السلام علیکم. زه او دراجک به من د ولایت د واشیر د ولسوالۍ د څخه د صرف تماس یم. زموږ په وطن کې را شپانه سوله سره تقریبا کیږي چې نفر د داوود په نامه باندې ځان معرفي کوي. او دی وایي زه د شنډن د ولسوالۍ یم. زه به یم دری ژبه د فارسي وایي. دا ولس کاله کې یا شپانه کاله چې دلته ګرځي، هر ورور که غواړي چې داوود په اړه باندې معلومات ترلاسه کړي، ماته په صدره شمېره باندې زنګ ووهي، زه به زه معلومات واخلم. صفر اووه، صفر اته، شپږ نه، درې درې، یو دوه. هر سړی چې غواړي داود په هره معلومات ترلاسه کړي، په دغه شمېره زما ته زنګ ووهي، زه به معلومات ورکړم. د ازادي راډیو ته همدغه هیله ده چې دا زما پیغام څو واره نشر کړي، بلکې خدای دې دغه داود نام یو کری پیدا شي، زه به ور وسپارم.
بله، السلام علیکم. زه جلیل احمد د پراد ولایت بالا بلکه تر سره په لاین کې موروره. زه تقریبا د شپږ کال کې چې زه د کور نه درک سوې موروره، نه خپل کور په بل باندې معلومات لرم، انا نور معلومات راته کیږي، معنا دغه خبرې چې دغه زګوي ما ودل تر غلې امپرات په تلم په پراکه ما زمزه کور ځای نه را معلومي چې کشرون چې مشتلی و ایران ته، د ایران څخه معنا وسته زرغلی، انا کچيري معنا زمزه کور نه زما په باندې معلومات لري. زمانم فرید احمد دی. نو که چیرې دوی زما معلومات غواړي، نو دا زما د ټلیفون په نمبر دي، ما ته زنګ راوکړه. که چیرې دوی یاد د ازادي راډیو خپل زنګ شي دي، زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 شپږ اته اته 0 0 اته 1. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 شپږ اته اته 0 0 اته 1.
السلام علیکم. زه نور الله محمد رحمان علی کوم سره یو ورکشی عزیز دی جمال بنا چې کوهل وای چې کوهل را دې کال چې جمی سره دې شو چې دې په یاده محمد وړي په دې اړه کې شمیره اړې کوم شي چې څنګه راځه یا ته په نو یا یا نه سره تلور دې واسنه.
السلام علیکم. سره تاسو دې زه سردار اغا نن یې زم پکاله چې
سلام علیکم. څنګه ښه؟ زما پیغام دی چې یو تمخ کې نه پر زنګ والی چې نور یو اکا ورک دی اتلس کاله کېږي، نو د هغه معلومات به زه ورکړم، یا د ژوند یا د مرګ مقصد معلومات به زه ورکړم. دا زما نمبر شي، نو ته شي اعلان ته واچوي، هغه نفر بیا واوري. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
ګران وروره، تاسو خو په دې پیغام کې نه خپل نوم اخیستی او نه مو دغه پیدا شوی سړی نوم، او همداراز خپل د ټلیفون شمیره مو هم نه ده ذکر کړی. نو پاینده کې لطفا دغه خبرې په نظر کې ونیسئ. خو موږ بیا هم ستاسو د ټلیفون شمیره ګران اوریدونکو ته وایو، که چیرې کم څوک په دغو نشانیو چې تاسو ویلي دي ورک سوی وي، تاسو ته ټلیفون وکړي. د ټلیفون نمبر 0 0 3 9، البته د افغانستان شمیره ده. وروسته بیا 0 0 3 1 3 3 4 2 6. شمیره بیا تکرارم 0 0 3 1 3 3 4 2 6.
زه احمد دلمند ولایت خبرې کوم. دغه څو مرمخ کې د سلطان په نامه چې ول د دیراوت دی ورک دی دا زیات وخت کېږي چې زه په پلکه کې وینم د هلمند په ولایت کې. نو څو غواړي چې دغه سلی سره وویني دا د وراره زنګونه ول د ازادي راډیو ته نو دغه ازمان نن د ازادي راډیو لمبر پیدا کړي. که څوک غواړي چې تماس ورسره ونیسي پیدا یې کړي د هلمند ولایت د پلکې د مزدورانو په پلکه کې ژوند کې سلطان د وزیرګرم تار تار سپینه سوې ده تور جک سړی دی د دیراوت تخوا دی دا اتلس کاله کېږي چې د لې زه وینم د میرزا لالا د پلکه کې وټل کوي د دغه سړي سره اوسېږي. بیا هم که دغه اوس ازادي راډیو ته غوږ نیسم بیا به ما لمبر هم فعلاً په یاد مې نه دی بیا به زه تماس ونیسم خپل لمبر به م خپل تماس کې در سره شریک کړم. خدای په امان.
السلام علیکم. زه محمد اکبر یم د ننګرهار ولایت د بیسد ولسوالۍ څخه. د مونږ د بیسد ولسوالۍ څنګه یو کس ده دهقاندار ولایت ده او خپل نوم چاته نه ښایي د طالبانو د وخت راهیس ده خو دغه هلته اوسېږي. نو که د چا هغه شاکي ورباندې طالبان لټې مې چا دوست ورک شوی وي نو ما سره د دغه نمبر رابطه ونیسي 0 1 1 1 4 3 6 0 1 1 یا نمبر تکرارم 0 1 1 1 4 3 6 0 1 1. خدای په امان.
ګران اوریدونکو، خدای دې وکړي چې ستاسو کوم دوست او عزیز د دغو پیغامونو په لړ کې پیدا شوی وي. اوس به هم راسو دغو دوستانو پیغامونو ته چې په خپلو عزیزانو او خپلوانو پسې ګرځي.
ما وکړه ته د سکاله چیرې ورک دي نو یو د عبدالرشید د دغه د فایده د کار دي د کندهار د ته نن شو سوادي دي چې هغه پیدا کړی په دغه د معلومات راځي په دغه سره 0 1 5 2 0 1 0 5 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه علی خان د خوست ولایت نه خبرې کوم. د ما ورور وکړی نور محمد په نامه باندې د پرا ولایت کې اتنی مې مې سکیږي چې نظر اگر کار چا ته معلومات دي اسلامي اور خواخوږي له مخې د پدېش مېرا باندې موږ سره اړیکه ونی شي چې پر اوس اتنی اتا تیا پنځلس سلور پنځوس مننه د ازادي راځو.
السلام علیکم. زار حمید دمدن وردګ ولا چې د باټو د سره څخه لنو یو د عطا زوی چې جان محمد لیږي دا لاس کله کیږي چې ورڅ شوای دی که هر مسلمان ورته تا معلومات وی لمنترې په دیش مرا زنګ نه وای سي پر وسه عطا تیا نو پنځه یا یو سره وښپتا زار کا جایزه لري. السلام.
ہلو السلام علیکم. زه تلمن ولایت تګریش ولسوالۍ ته سره په تماس کې یم. مانم شغل شې دی د تګریش ولسوالۍ د شورکې د سیمې د ورور نوم او د ولې کال کې نظر کړی د پلار نوم جتوار اغا دی د ورور نوم د بل باندې او د ولسی الحمدلله او جانان واقع ولې په شکو هیتول شو هر څه معلومات وی دلته یو ورور و د میا چې نصیر احمد و ک منیر احمد و دغه ورور فرانک ولې و راځي ته چې په دغه نام مشه لپاره سره دی د لاس کال کېږي نو ورور ته درته د خپل شبره راځي ته اعلان ک چې موږ سره معلومات وځو بیا دا زموږ پیری ته ځنګ و واره به موږ بل په تر سره ونی سو چې راځي چې د ورور راځي ته ځنګ ولې و نو دای دې زموږ سره معلومات ونی سي. والسلام.
د حزادې راډیو ټول همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې د اوریدونکو سره وړاندې کوم. زه خوزمن حفظل اخلاقی هم چې اړیکه مې هم داله زه د هلمند ولایت له کاریز له سیمې نیولې ده. زموږ یو ملګری نادره کړی غواړم چې د هغه په حق له باندې پیغام تاسوم. هغه ګلستان نومیږي چې زموږ د هلمند د کاریز اوسیدونکي دي. تقریبا دا یو میاشت کېږي چې نادره کړی او زه خپل ټلیفون شماره وایم هر ورور ته کچېری معلومات په دغه شماره د اړیکې ګرځي 0 1 0 0 0 9 1 5. والسلام. د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کرم الله کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالۍ سره ستاسو سره اړیکه کیم. نو ورور وخت یې نکولانی میږي تقریبا د لور کاري وکیږي نو هیڅ معلومات نشته. نو اول ورځ زسته شي راډیو ته یو نفر څنګه دا راولي او څه څه پیغام تست پیښیو تاریخ نو ورسو نو مې هم درس نه کی نو شته دی چې تقریبا سلور کاله کېږي چې دلته شهید شوی دی. نو دغه لمبر ما نه ثابت زما دغه زړه تلېږي چې هغه نفر به یې نو که هغه خپله زما ږغ اوري نو دغه زما لمبر دی نو شته کې صفر اویا اووه دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته لمبر یو ځل بیا درته صفر اویا اووه دېرش صفر اویا اووه دېرش یو پنځوس نه سوه یو شپېته. والسلام والاحترام خدای مل سه. السلام علیکم.
سلامونه علیکم چې احترامات پښتنوینه دا ورک وازګانو د خبرونې خوګون ازولو مننه کاوریدونکو تاسو همیشه نه اوریدونکو د ټلیفون پرې کاینات تنګیوال د وردګ ولایت سید آباد ورسوالۍ د تنګی د خوري درېڅه تاسو سره دا پیغام ستوم. زمونږ یو دوست دی ماما زمي دی چې دوه درې هفتې کېږي په غزنی کې نظر کا شوی دی. نومی مجیب دی دا سینې پنځلس شپاړس کالو ترمنځ دی. هر یو دوست که د مجیب معلومات وي نو زما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه اته دوه شپږ 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 یو دوه اته. شمېره یو ځلې بیا درته وایم صفر اووه سوه دوه اتیا شپږ شپېته یو شپېته اته ویشت. هر یو دوست د معلومات وي نو زموږ به تل دعاګانې ورته کوو او خپله حلاله جایزه دې هم ترلاسه کړي. مننه کوم ښه خپرونه ښه اورېدونکي تر بیا راتلو پورې. عنایت تنګیوال د ازادۍ راډیو د ورک ازادانو د خپرونې مینهوال. السلام علیکم.
بلیا السلام علیکم. زه عبدالکیم د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ د بنینه وسای سره په لاین کښې یم وروره. زما یو ورور دی په نامه د مطیع الله تقریبا دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی وروره. هر مسلمان ورور چې په باب د باندې معلومات لري وروره دا زما د ټلیفون په نمبر دې ما ته زنګ را ووي. شپږ لکه پاکستاني کالدارې جایزه لري وروره. زما د ټلیفون نمبر دی صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون نمبر یو ځلې بیا وایم صفر اووه صفر صفر لکه پاکستانی کلداری جایزه لري.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سلامونه وړاندې کوم د ازادۍ په دې ټولو اورېدونکو ته. زما یو انډیوال دی نوم یې اسماعیل دی د حاجي عبدالظاهر زوی دی د زابل ولایت اوسېدونکی دی. که هر چا درې میاشتې کېږي چې ورځ هر چا لیدلې یا یې په اړه کټ معلومات وي په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي صفر اویا شپږ څلوېښت اته دېرش دوه سوه نهه پنځوس. وسلام.
السلام علیکم. زه اسمه چانه کندهار ولایت سمنتمار چې وو. زما یو ورور دی تقریبا د لس کال دی ورک دی. د هر چا ته معلومات ما سره په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا دوه اویا دېرش اووه سوه دوه پنځوس.
بله سلام علیکم. زه ظفرخان د پکتیا ولایت د پټان ولسوالۍ اوسېدونکی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې د ما یو وریاره چې اسد نومېږي د ګریش او د هلمند کل اردو تر منځه په سړک د وسلوالو طرفه کوښ شوی دی. تقریبا پنځه کاله کېږي چې د مړه ژوندي معلومات نه کېږي. نو که دای خو خپله ژوندی وي د ما پیغام اوري او یا بل چا ته دا معلومات وي په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر وواویا وواویا شپېته څلور سوه څلور اتیا. مننه.
سلام علیکم. زه عبدالقدیم د هلمند ولایت انجن ولسوالۍ د بوسانزو د حوزې اوسېدونکی یم. زما یو ماما دی سید شاه نومېږي د درې کاله کېږي چې نادرکه دی. د مشر ورور نوم یې دی نور اغا او دوم ورور نوم یې دی احمد شاه. نو دی دا درې کاله کېږي چې نادرکه دی. که کوم مسلمان ورور ته په دې هکله معلومات وي نو په کولی شي چې په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه نهه اویا درې پنځوس دوه څلوېښت. جایزه لري که هر ورور ته دغه درک وي نو په دې شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. ازادي راډیو زنده آباد.
درنو دوستانو د دې ورځې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په آخر کې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي د زګا شمیرې تاسو ته اعلانوو. نو تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې غواړم. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو کولای شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده صفر اووه صفر صفر دوه اووه څلور درې شپږ یو. یواری بیا وایم 0000223 شپک یاو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000223212 1 1 2 1 2 1 5.
زخم لپو کی اوبر راوڑو لغرا لالونا مکر لپو عشق لا سونا جوڑو دخپل کور